السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې زې کرام الله کرام مو په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګې د ریپلای وای تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړی د سولې حادثې بعد پام وړ نتیجه ورنه کړی بل خو د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون تایید کړی دی دا یو شمیر نور کورنی او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي خو په پیل کې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دې کمیسون کې د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې د ډیټابیس سیستم مرکز پرانست د فراول چارواکی وای د قومي مخاورو سره سلی په منځګړتوب د ملي اردو د غرسیدل هلیکوپټر د یوشمر مړو جسدونه فرا خار ته انتقال کړی دي او د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور په لګولو او تریخوالي په پارولو جنایي دوسیې پرانستل دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دې کمیسون کې د ملي او نړیوالو ناظر بنسټونو په حضور کې د ډیټابیس سیستم مرکز پرانست د دغه کمیسون مرستیال وین زبی سادات نن ازادي راډیو ته ویل دغه کار د شفافیت د تامین او د تکراری رایو د مخنیوي په هدف کیږي
د ټول ولایتونو څخه بایومتریک وسیله به کابل ته انتقالیږي مرکزی دفتر ته ولاغه ورسته به د سرور سره وسیله یو غټول مواد به سرور ته انتقالوي ترڅو موږ وسوانیږو شفافیت د فارا کار تر سره کو او د ډوپلیکیټ یا تکراری دای ورکونی مخنیوي وشي او حق اخدار ته وسپارل شي
خاغلی سادات زیات کړه تر دې محل له درویش ولایتونو بایومټریک سیستم مواد کابل ته انتقال شوی دی او د لسو نور ولایتونو مواد به را روان ورځو کې انتقال شي او هڅه کیږي چې د انتخاباتو د لومړیو پایلو تر اعلان پورې به دا پروسه بشپړ شي د فرا ولایت چارواکي وای د قومي مخاورو سرسلی په منځګړتوب او همکاري د ملي اردو د غرزیدلي هليكوپټر د یوشمر مړو جسدونه فرا خار ته انتقال کړی دي د دفاع وزارت یو هليكوپټر تیر چار شنبه د فرا په نردري ولسوالۍ کې وغورځید چې په نتیجه کې 25 کسان مړ شول په مړو شو کې د 200م ظفر قل اردو مرستیاله او د فرا د ولایت شورا رئیس هم شامل دي د فرا د والی وای ناصر مهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تلاشونه روان دي اوس پیران هم چې وکولای شو د قومي مشرانو لاره څخه در سلسله پامکاري سره وکولای شو هر فرانسي فرات انتقال کو او که هغه امکانات بیاني بیا موږ په د نظامی او عملیاتو په ترڅ کې وکولای شو هغه جنازي پاتې جنازي به فرات انتقال کو
د دفاع وزارت وی هليكوپټر له حد نه د زیات وزن پورته کولو او تخنیکی ستونزې له عمله غورځېدلې ده د افغانستان له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلې محمد آصف وردګ نن په دې اړه کابل کې خبريالانو ته ویل
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالستانو صندوق دی نه سیاسي صندوق دی نه حزبي نه تنظیمي نه حکومتي مسلک ته متحد دی زه به د هر افغاني حساب ورکوم د دې مسؤلیت ځخلم
د خاغلی وردک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبري اعلانو د بیمې لپاره به 15 میلیون افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 15 میلیون د ولسمشر له شخصي حساب څخه دي خو د هغه په خبره تر اوسه دوی ته د پیسې نه دي رسیدلې خبرونه له ازادي راډیو اورای د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور لګولو او توتريخوالي په تورونو جنایي دوسیه پرانستلې دي په پاکستان کې ورسره تر هغه له توتريخوالي ډکه مظاهرې وشوې چې د دې هیواد ستره محکمې دیوي ایسوي مېرمن چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې و د اعدام سزا لغوه کړه د تحریک لبیک پاکستان سخت دریځ ډلې زرګونو پلویانو د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د ستره محکمې اعلان وروسته په پایتخت اسلام آباد او نورو لوی ښارونو کې سرکونه وتړل او شمیر موټرو ته اور واچاو د پنجاب پولیسو د زر کسانو د اسلام آباد پولیسو بیا د 250 کسانو پر ضد په مظاهرو کې د توتريخوالي د پورته کولو دوسیه پرانستې دي زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیز المانزي د مزایر چانو لخوا په 1999 کال کې دی د امریکا پر سفارت بریتاو دی او شمیر امریکایي ډیپلوماټانو برمتنی ول د دې سبب شول چې واشنگتن له تهران سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کونکو مرګ په اسرائیل او مردباد امریکا شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4مه نیټه ورسله هغه چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوی لسپارلو انکار وکړ. ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 1444 ورځو لپاره د غلطه 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. او پروسیا کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کاله وړاندې د نوم د نوي نومبر میاشت 4مه نیټه عمومي رخصتي اعلان کړ چې د بلشویک انقلاب لمنځل لمنځه یوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د 4م نومبر له دې نیټه څخه د وطن پرستۍ ملي یووالي او پر هیواد د کرملین د واک د ټینګښ لپاره استفاده کوي. په وروستیو کلونو کې د ملي ورځې د لمنځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې او تازه راپورونه وایي چې نن هم پولیسو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولې دي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفانو خوایا د مسکو ناستا د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاش کولای شي که څنګه د نړیوالو چارو لپاره په انتظار خادم سره غږیدلی یو.
دو رقم تصادبات یا دو رقم نیابتی مخالفتونه دي. یو په سیاسي دګر کې نرم اړخ دی، روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي. او دا د نورو خبر نه بلکې دا د تیرو 15 کتو په خبر.
د افغانستان مشرانو جرګوي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران موږ په افغانستان ملک کې یو وژل سو، حتی په دوی حتی باندې سو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی په دوه پوسټ چې دوی بل لاپس دوی نه پرېږدي.
دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی وو د سیمې په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ په پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو. دا مجلمو تر شپږنی مبجو در سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمام شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سولې وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. جزئیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینې او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل ک دا سی ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد نړیوال هیوادونه د افریقان نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي او افغانستان کې او د افغانستان ګټو
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د سرنګوالي او وخت پاړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي او دغه شان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څېرې بلل شوې دي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبري اژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په ځای کې تشویش لري. که افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ لپاره ونه استفاده وکړو.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله خي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کیږي ښه نتیجه ورکړي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د مسکو ناسته جوړه شي، خو د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاج کړي. که څنګه زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په مرکه کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکه مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی دی، یو بل سره خبره وکړي او بل اخر یو نتیجه ته ورسیږي. کله چې ټول راضي نو د صلح امتیازات دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې که چېرې کانفرانس کامیابیږي خو زه یې ګټه ده. ولې امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په نوې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداري کړی ده، ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي چې په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دوړو خواو یا یو ډول منافع پسې ګرځیدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی، او کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاج یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
ټول کومه تصادمات یا ټول کومه نیابتي مخالفتونه دي. یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ ته شي، روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا د نورو خبر نه بلکې دا د تیرو 15 کټو کله خبر ده. دیم نظامی مقابله ده او نیابتي تعاملات دي هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا یو خاص کر زه هر ډول چې په افغانستان کې خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کړي، په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډېر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بېخي نهایت درک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي
نو یوازنی لار ده چې د افغانستان حکومت خپل مسولیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدی اعتقاد نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوي غړي او په عین وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په عین وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي.
د نړیوالو اړیکو کار په انتظار خادمو چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه غږیده، په همدې مسله کې پاتې کیږو که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا هم په دې ناسته کې د افغان پلاوی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه شورا یو شپږ کسیز پلاوی به د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. څو شېبې وړاندې مې د سولې د عالي شورا له ویان سید احسان طاهري سره په همدې اړه مرکه وکړه او په دغه ناسته کې مې ترې د افغان پلاوی د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لانه ده شوې، نو دغه ستاسو دغه کومه پریکړه چې دا له حکومت سره په همغږي باندې شوې ده که څنګه؟
بل شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په منځ حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده، او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته د ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین اوران دم طاهری صاحب په بیلابلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې پاړه ناست تر سره شوې، خو نتیجې په ښکاره ډول معلومی نشوي. خلک فکر کوي چې یعنی خه نتیجې ورنکړه. دا ځل د مسکو ناست ته څومره هیلې او امیدونه شته؟
بل د شک کله چې یو مجلس دایر کوي هغه نتیجه ژر معلوم نه کوي، ځکه چې هغه یو پروسه ده او یو جریان ده. پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دی هم قطنامې چې صادر کیږي بیا هر هیواد خپل حکومت له طرفه هغه باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. دا په یو ورځ دوه ورځ او څو یو دوه میاشت کې نه کیږي چې هغه تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي، خو بیا افغانستان اوس باید په سولې او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیا او د ټول هیوادونو او د اسلامي نړۍ علما کرام او د اسلامي نړۍ هیوادونو د ټول موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات وکړو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمون غاګل ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبان نو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پاند او عبرت واخلي. دغه جرګي غړي وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک به اخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تیری جمعې پورس په بخنه سره د مولانا سمیع الحق د تیری جمعې پورس په راولپنډۍ کې په مرموز ډول ووژل شو. نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډیره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو ویل که افغان طالبان سوله ته غاړه کې نږدې لرې نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی وویل طالبان باید خپل اراده بدل کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران موږ په افسای ملکو کې وژل سو، حتی په دوی حتی بندیان سو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی د پدوپوس چې دوی به لا پسې دوی نه پرېږدي تر هغه پورې چې دوی په خپله اراده بدل نه کړي. دوی په یاد ولري چې یو کال وروسته بل کال کار چې کله په واقعت پوسی بلاخره دوی به خامخا د خپل بازار لاسه وژل کېږي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې مولانا سمیع الحق د ای اس آی د ځینو کړیو له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولی دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نه شي راتلای، بلکې څو چنده به زیاته سي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پانوان نخلي، نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته سي.
خوب است که تعدادی از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. که له جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي.
مولانا سمیع الحق بشه.
مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روا بلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. فراه ولایت د والی ویان وای په دغه ولایت کې د راغورځېدلې الوتکې په پیښه کې د وژل شوي او یو شمیر کسانو جسدونه د قومي سپینګیرو او سرسلی په همکارۍ د فراه مرکز ته انتقال کړي. ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل هڅه روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سرسلی په همکارۍ ترلاسه شي، خو که دې هڅو نتیجه ورنه کړه له نظامي لارې به مخ ته ولاړ شي. نور حال واصل وسال راکوي.
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوط شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي اوس پیران هم چې وکولای شو د قومي مشرانو له لارې څخه سلسله په همکاري سره وکولای شو هر پنځه فرات انتقال کړو او که هغه امکانات بیانی بیا موږ به د نظامي د لارې څخه عملیاتونه چې بهوي د نظامي عملیاتو په ترڅ وکولای سو هغه جنازې پاتې جنازې به فرات انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړي دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 ظفر قول اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغه هلیکوپټرې وشتلو ادا کړی او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراه د ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلي مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوې هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي، خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وایي موږ د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره په جګه کې عملیات ترسره کړل. له بده مرغه چې هلته جسدونه نه ول. اوس مهال زموږ استخباراتي برخې د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي. موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره یې ترسره کړو.
اجرا کنیم.
د خغلی بهرامی په خبره په فرا کې د هلیکوپټر د سقوط پیخه تر جدي سیړونو لاندې ده. خو د په خبره د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې له امله سقوط کړی ده. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
درنو دوستانو زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وای پتیرو ولسو کالو کې ورته د اوبو برېښنا په برخه کې کوم بنسټیز کار نه دی شوی. یوازې د مناګي برېښنا بند چې سباندې 15 کال وړاندې کار پیل شوی او د جوړېدو په صورت کې به 2.1 کیلو واټ برېښنا تولید کړي. تیر باران د هغه ویاله هم ویجاړه کړه او د یاد بند پورې تړلې ټولې هیلې خړوبو یوړې. په دې اړه نور حال له روهلا انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو له مرکزی حکومت په دی ګلمند چې په ولایت کې د پریمانه اوبو سربیره بیا هم د اوبو برېښنا د بندونو په برخه کې کوم داسې بنسټیز کار نه دی کړی چې د کونړ سیند پرې مهار شي او بیا هم دلته د برېښنا همیشنۍ ستونزه حل او د خلکو کورونه رڼا کړي. خلک وایي څه باندې 15 کاله وړاندې د مناګي برېښنا بند چې لومړی ډیزاین یې د 8 میګاواټه برېښنا د تولید دپاره شوی و چې کله په برېښنا کوټ عملي کار پیل شو نو ظرفیت یې 2.1 میګاواټ ته راټیټ کړی شو.
زه یار حاجي یار محمد پخته کاری پکې نه شوی کندن کاری پکې نه ده شوی تادا وکړي خو د ځمکې په سر بے کافی بے تجربی کار وکړه د پاره د دې او قسطن که قسطن نه ونو دا انجینر نه چې ما ولا بوجي دی او ساده یو دیقان یو زمیندار سړیم هم دا بند په هغه ساتي من نه وای.
دوی وای کونړ ته د افغان حکومت د نه پاملرنې په وجه د کونړ سیند کې بهیدونکي اوبه تر اوسه د کونړیانو او د ټول افغانستان په خیر نه دی راغلی بلکې تلې د دوی ځمکې کورونه او انسانان وړي او ګټه بل چاته رسیږي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د برېښنا بند په کارونو کې د شته ستونزو په اړه وویل.
ازای کې دوی په خوا کار کړی ده هغه برخه خپله دوی اقرار وکړه چې دوی کار کمزوری و اوس تعهد داده چې د نن ورځ ته دیوالونه ټول د تیګو په واسطه نه بلکې کانکریټ په واسطه چې په هغه کې به سیخ کاریږي هغه نه دیوالونه جوړوي چې په راتلونکي زیان نه وته رسیږي. ته په هیڅ وجه نه دی منلو ده او نه به ومنم او د دوی تعهد هم داده چې په معین وخت کې به تکمیلي او هغه اضافي کارونه چې کوم تهدید دغه پروژې ته په راتلونکي کې متوجه ده ابوم دوی برطرف.
د مناګي برېښنا بند جوړولو کار څه باندې 15 کاله وړاندې پیل شوی. بودیجه یې نږدې 10 میلیونه امریکایي ډالر ده. د کار بشپړېدو نیټه یې 15 کاله ښودل شوی. وخت یې پوره شوی خو اوس هم پکې د یو کال کار پاتې دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو نه د ماخام پښتو خبری مجله او ری پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ او په پراختیا او د افغانستان په مشهد سولې د پروسی پر ملاتړ ټینګار کړي. نور حال په دیړه سلیم محمد سالی راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو ورسره خبري کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په ویلامه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي، امنیتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو، د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز، د ترهګري پر مخنیوي، د دوړې هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونې او د دغو اړیکو د لپراختیا پر لارو چارو خبري کړې دي. د لامی په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې، منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبري کړي او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللای دی. د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سلاسوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبریې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه ورځ د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي، پرمختیایي او خپلمنځي اړیکو د لپراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله شولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي. د دوړې هیوادونو مشران په دې سلا سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربتوب دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نیو حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته دا چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا او حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په ناهمکارۍ تورن کړی دی. بلخو ځینې هیوادونه له دې جملې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو د جمعې په ورځ یوه غونډه جوړه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي د دې غونډې د څرنګوالي په اړه له مسکو سره خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه واخلي.
درنو دوستانو، دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، www.azadiradio.com.